یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28مه ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې د کابل په یو میلمستون کې د پرونۍ حملې مسؤلیت ومنه. دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوو وسلوالو د ودنۍ په دروازه کې ساتونکي تلاسي بم وغورځاوه، او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوځول چې میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي، او وایي هغوی له پاسنیو پوړونه ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 18 ټپیان ورولل شوي دي. متحدو ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغانده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په یو خبري غونډه کې ویل چې د بیګنا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدارز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې، او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګریوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دوه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامل وي. له دې مخکې د مالیه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې ژر به له سعودي سره خبري وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیوفکا او زاپوروژیا ښارونو او همدارس په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمباری کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پیله تر لږ تر لږه 6,555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات ملکیان ټپیان شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې متحد ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
We continue to call on the Taliban.
موږ له طالبانو غواړو چې لنړیوالې ټولنې او پزینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د کریسمس جشن د منځلې لپاره تیاری نیسي. په یو بل راپور کې به د هغو ملکي وګړو له حاله خبر شي چې په سپین بولدک کې وروستۍ جګړې زیانمن کړې دي.
پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي، د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ول د بل ورځې وزنانه شي د سوله په کورو کې.
په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې بیا د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورستۍ او پخوانیو جګړو پر عواملو بحث کوو.
د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع راخلو. د پلازمینه کابل په شهر نو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخاوني سي. د دې وزارت ویان نت پرایس بیگانه وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات تر څنګ ولاړ دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي د وروستیو بریدونو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوې دي. د کابل په شهر نو سیمه کې په یو مېلمستون د داعش ډلې له برید چې بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اتل لستنه ټپیان وروړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت نا وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیخه د داعش ډلې کاروبال او زیاته کړه.
موږ له طالبانو غواړو چې لنړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. د همدې عمله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
خو طالبان بیا وایي دوی د افغانانو د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کیږي چې وښيي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
اولام تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کومې هڅې کیږي د دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړو لاس پکې ده چې غواړي امنیت ناسم وښيي او د حملې کیږي هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښيي کوم اثر په مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي، انشاءالله پدیده به بې خورکه کې او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینه کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی پیخې د مرشوب دی روسي ارقام نه دی ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې ورستیو کې خپل بریدونو ته زور ورکړي، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپل موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې شپاړس میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډونې ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی حمله په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان او په جواب کې د طالبانو د حکومت د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې په ځنګړی ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میشت ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي؟
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به ښه شي او امنیت به سراسري تامین شي، لیکن افغانستان قرباني دی، هدف نه دی، بلکې دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته دی او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان په اړه اتمر صاحب، یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو وړتیا لري او د افغانستان بر علاوه د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي، خو چې ماته سګورو په دې ورسته کې سفارتونه او داسې سیمې چې الته بهرني پنګوال وګړي الته میشتي تر ډیره برید کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوال ټولنې په وړاندې د طالبانو دغه شمنې شي کړي وي تر څو نه مری شي وي ساس په نظر؟
یقینا طالبان په دې ونه توانید چې دا رژمن عملی کی، او په دغه تیر یو کال کې که تاسو وګوري هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي. دی کې اول مثلا په ازبکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دوی توانېدلی چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تصمیم ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم وغه وخت هم دوی دایت اکوله چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده؟ په داسې یو حال کې چې تاسو وایي چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي، دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې، د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی داعش، خپله طالبان هم چې ادفمن وژنی خپل رقیبان زپی دیتی دی داشت نوار کهی، ار نور دلیم چه پا افغانستان کی دوی فعالیت کی دیتی دی داشت لقب بار کهی چه ندا کار داشت کرد. آلان چه واقعیتون شاید دستی نی، از که دغا هر حادثه چه تروس پوره دنن پا افغانستان بیخ شوید دیتی شواهد و تحقیقات بیارسانه شوی نیدی. د پاکستان د سفارت موضوع هم داسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع هم دغسې تروسه پټ پاتې شو، د زواهیري وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې. د کیلو هرتز په حساب ازادۍ رادیو په 2000 اویا، 2140، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلول نښتې خوشینی څرګنده کړه. هغه وغندله او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني پوځیانو د یک شنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي حملې کړي چې له کبله یې خلکو یا عام ولس ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. لبلې خو د طالبانو چارواکي وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې په روغتون کې صبر کړی. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کېږي.
ښایسته ګل، دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کړي ودا کور ته ګولۍ ونیسي، د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ، هغه نه ولي خو ګولۍ و کورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بل ورځ یوه زنانه شهید سوله په دا کورو کې، یعنې کورونه 10 متره 15 متره 40 متره جینې لرې دي، خو دی ګولۍ و کورو ته راغورځي. سرحد ګرده دغې خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوال یې هغه ول. موږ غوښتنه خو دا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دورې دورې ځغلي، دی چې ګولۍ راغورځي و کورو ته چې ودرېږي ختم شي، دا نړیوال زموږ غږ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای، پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مې د جګړه سره غلي ده د اوان ده د هر شي کې رااله په د جال کومر ته جالس بریړې کومر ته پر د ازه ماشومان کښیان ګرځیدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دل خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکړي چې مر په امن مر نور څه نه غواړ مر امن غواړ خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب د مر دې نه زیری مر عوام خلګي مر مطلب دا و چې ته تاوان نه رسوبای دی عمر تم نه راوړ
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې ورسته رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښې کې د کرشې دی غاړې ته یو طالب ساتونکو وجل سوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی په سپین بلده کې طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت په اړه سنوي خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې له امله جګړه رامنځته شوه د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاص ده
هله تعدیده انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې سوداګرۍ پر مخ باندې سوداګرۍ پر مخ باندې او هم دارزه د مسافرو وګړو پر مخ باندې دغه هم مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي مشکل او ستونزه په الحال نه سره
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي بچي د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنځ دی د امنیتی پوسټې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې مخنیوي کاوه د پیښه پورستوي کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب لري کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وجل سوی او ولس نور ټپیان دي
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د افغانستان د طرفانو ټولنه وي هغه نوی افغاني بانک نوټونه چې څمو د وړاندې افغانستان ته راوړل شوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوی د دې ټولنې وایاند ازادي رادیو ته ویل بازار ته د نویو بانک نوټونو وړاندې کول اړین دي او زاړه بانک نوټونه تر اوسه هم د خصوصي بانکونو او مارکیټ لپاره یو جدي ستونزه ده لبلې خو د کابل اوسیدونکو وایي چې دوی هر ورځ د زړو بانک نوټونو په چلولو کې لستونز سره مخامخ دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو لره رسیدو څه باندې یو میاشت تیریږي د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت له هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دی وړاندې کړي د دې ټولنې ویان حاجی عبدالرحمن زیرک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زړه بانک نوټونه له هم جدي ستونزه ده
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ سومره مخکې خبر شو چې نوې بانک نوټونه چاپ شوې دي خو تر اوسه پورې بازارونه ته نه دي راغلي موږ هر ورځ چې سودا اخلو د زړو پیسو سره په مشکل کې پاتې کیږو
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوې بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي
هغه نوې پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي په بانکونو کې زړې پیسې په بازارونو کې زړې پیسې د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوې پیسې نشته
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوې بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څخه باندې یو میاشت مخکې وویل روسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیک زمینه برابر کړه په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولند څخه کابل ته لیږدول شوی دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه لس میلیارد افغانۍ ده
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیځ د مطبوعاتو مخکتنه چمتو کړې ده.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل پر یوه میلمستون د پرونی حملې او د سپین بولدک چمن ترمنځ د نشټې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي دو طالب سرچینو ورته ویلي په هغه میلمستون کې چې پرون پرې ډله ایز برید وشو یو شمیر بهرنیان میشتو. په لومړنیو راپورونو کې هم راغلي وو چې برید پر هغه هوټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پانګوال پکې اړوي. د دې برید په نتیجه کې د هوټل ودانۍ د پورته شویو لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانو رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې وویل چې په کابل هوټل کې چې حمله ورباندې وشوه بهرانیان نه و میشت، خو د حملې له پای ته رسیدو وروسته د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ومنله چې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی، مګر دوه بهرانیان چې ځانونه یې له هوټله غورځولي وو ټپیان شوي دي. انډیپندنت کاشي چین یو له څو هیوادونو څخه دی چې لا یې هم په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ورسپانه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره وایي چې د 2021م په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کابل ته د چینایي پانګوونکو تګ راتګ ډیر شوی دی. ورسپانه دیل دی چې د چمن سپین بولدک په شیرو بوسیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نشټې او د کابل هوټل د حمله ارتباط اشاره وکړي. یادونه کړي چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړې یو ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ځلونو نشټې شوي، خو د یکشنبه په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړی وو. او د پاکستان صدر اعظم د خبرداري په ډول وویل چې د بلوچستان په چمن ولسوالۍ کې پر عامو خلکو ډزې پکلکه غندي او د طالبانو له موقت حکومت چې د کابل حکومت بللی غواړي دا یقیني کړي چې بیا دا ډول پیښې نه تکراری شي. د بریتانیا دو نورو رسپانو ټلګراف او میل هم د کابل پرونی پیشی ته کتنه کړي. ټلګراف رسپانې لیکلي چې په ورستیو کې په افغانستان کې بمی بریدونه ډیر شوي او د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخلي، خو دا په داسې حال کې چې د 2021م په اگست کې د امریکا په مشهیده نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې د دوی تمرکز به د امنیت پر ټینګښت وي.
ازادي رادیو اوري چې په لندو څپو 2001 او بخې 2001 2018 2000 او 15640 خبرونه کوي. د هیواد نام تو سندرغړې قمرګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انټاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شولی وویل
دونر دای او ماسو بیا ودا سی پیدان شي په خوځو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه د اتلیدا او ډیر په صداقت خدمت کړی دی.
مېرمن قمرګلې د جمعې پورز د دسمبر په نهمه د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. مېرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمو جګړو له کبله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوه. په تیرو دریو څلورو ورځو کې د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک ډیری کارونکو د مېرمن قمرګلې مړینه د افغاني موسیقي لپاره یو ستر ځای بللې ده او خوشیني پر څرګنده کړي، خو یو شمیر نور بیا انتقاد کړي چې افغان هنرمندان په ژوند نه ستایل کیږي خو چې مړ شي بیا ټول ویر پرې کوي. فرشته مرسل پر ټولنیزو شبکو په دې اړه ځینې پوسټونه تکتنه کړي.
افغان شاعری او خبریال مرسل احمد زی په خپل فیسبوک باندې لیکلی لټیر یو کال بیمار سندرغاړی هغه وخت رسنیو او خلکو ته ور پزړه شو چې مړ شو. دغه مینه چې اوس دیغه په وفات سرګندېږي که په ژوندونه لیدلې وای د بیمار زله تسلی به پرې شوی و، خو موږ مرده پرستان ژوندۍ پروغ زړه چیری پریږدو. د تیر جمهوریت نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم په خپل فیسبوک باندې ورته موضوع ته اشاره کړې. خاغلی میاخیل لیکلی قمرګول دی خدای وبخي پس له مرګه په ټول ډیر ګران شو، افغانان همیشه د مړو په ستاینه کې میړانې دي، په مړیو کې خراب او په ژوندیو کې ښه نشته. ښاغلي میخیل د یو شمېر نورو پخوانیو افغان هنرمندانو نومونه هم اخیستي دي چې د ده په باور په ژوندون نه دي نمانځل شوي. خو د تیر جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال هارون حکیمي بیا په خپله فیسبوک پاڼه د نوموړي په مړینه د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي: لومړۍ غمیزه خو دا ده چې زموږ د هویت استازي چیرې په پردیسۍ کې مري، دوهمه غمیزه دا ده چې زموږ د هنرمندانو قدر نه زموږ وروستیو حکومتونو وکړ او نه هم خلکو، او ماته شخصي او درېمه غمیزه دا ده چې موږ یې د ستاینې هڅه وکړه خو مراسمو ته یې لا څلور ورځې پاتې وې چې حکومت مو وپرځېده او ډېرې هیلې مو نیمګړې پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په دې اړه انتقادونه شوي چې افغانان په ژوندون د خپلو مشهورو څیرو قدر نه کوي، خو له مرګ وروسته یې بیا یادوي او په ویرې نه ستړي کېږي. د یادونې ده چې مخکې به په بېلابېلو برخو کې د مشهورو څیرو تر مرګ وروسته که هغوی به په بهر کې مړه شول، په خپل هېواد کې به یې په یاد غونډه جوړېده او د کارونو ستاینه به یې کېدله. خو د افغانستان مشهوره سندرغاړي قمرګل بیا داسې مهال په جلا وطنۍ کې مړه شوه چې تر مرګ وروسته هم په خپل وطن یاده نه شوه، نه یې چا دعا واخیسته، نه یې نمانځ غونډه جوړه شوه. ځکه له تېر نږدې شپاړسو میاشتو په دغه هېواد کې طالبان واکمن دي او په موسیقي یې بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری سندرغاړي، موسیقي غږونکي او فرهنګي فعالان له افغانستانه وتلي دي.
د هیواد د نامتو سندرغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. میرمن قمر ګل د جمعې په ورځ د دسمبر په نهمه د ناروغۍ له کبله د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له کبله پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د فوټبال په نړیوال جام کې لومړنی نیم پایلو به تر سره کیږي. په دې سیالۍ کې چې د کابل پر وخت د مخام په 9:30 بجو پیلېږي، ارجنټاین له کرویشیا سره مخامخ کیږي. ارجنټاین په منځلوبو کې د هالند ټیم مات کړ او کرویشیا هم د برازیل په ماتولو سره نیم پایلو به تر وتلی. ټاکل شوی چې دوهم نیم پایلو به سبا د فرانسې او مراکش ترمنځ وشي. د دې سیالیو پایلو به د دسمبر په 13 نیټه وي. قدر من اوریدونکو، د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو په زړه پورې راپور لرو. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کرسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیر او پلور تود کاروبار پیلېږي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
یو کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کرسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړي ونی اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کرسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کرسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د دسمبر په 15 وي اخلي. د کرسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کرسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $40 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کرسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسورې ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کرسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبویي به سړی هېڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like the having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفی توکو پتوګه د کریسمس د ونو زینی ضررونه هم پګوته کړي. لدیړلې دا چې د کریسمس ونی د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او ککورته لوړلو مخکې پاکې نشي خای قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتریوي او نه زیات دا ونی کې خودل شي خای د مولډیا کپک د تولید لامل شي چې بیا به لوی سرخوګی جوړ کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پنځه ویشت دقیقې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ جګړې پر عواملو بحث کیږي. د دې خپرونې کوربه اسدالله لودین دی. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د کابل په یو میلمستون کې د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت سختدري زیډلې یا داعش ومنه. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوه وسلوالو د ودانۍ په دروازه کې ساتونکو ته لاسي بم غورځاوه او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې محل والو زول چې چینایي میلمانه په یو محفل کې راغون شوي وو. طالبانو پرون وویل په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي او وایي هغوی له پاسنیو پړونو ځانونه لاندې غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان وروړل شوي دي. متحد ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګای وی خبري غونډه ته ویل چې د بیګونا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدارز ویل چې افغانان له ډیرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. ښاغلی پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې ده او دا مسله اوس حل شوې. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبه پر ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیوکا او زاپوروژیا ښارونو او همدارس په مرکزی سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکی تاسیساتو باندې بمباری کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پایله تر لږ تر لږه شپږ زره اووه سوه پنځه پنځوس ملکي وګړي وژل شوي او له لس زره شپږ سوه زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګریواندی ښایي له سعودي عربستان څخه څو میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزارت هله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا څلور میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، څو ځلې پولیساتي ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یک شنبه د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه نه تنه پکې وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا وروستۍ نه دي او هر لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د دوی اړخ ته اته تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړي چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولداک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتنې دا دي چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کو. تاسو له ډیره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو معلومه ده چې پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغوی پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنی په یو طرفه شکل یې د کرښې خواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. سیده په خپله باندې یو ډول دغه رسی بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و.
د همدر صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخیری ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه استراتیژیک او تاریخی اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغوته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کیا. لومړی خو انګریزانو د ډیورند کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو. په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي، د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی، هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پیښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسي وګړي، عام افغانان چې د ډیورند کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، لما د بخت هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي، هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي، هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مثلا نظامی و نو باید نظامی اهداف باندې خشوی وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د غوی مارکیټونه او غوی باندې خشوی دي. لبا د بخت دا ډیره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. او دا هغه استراتیژیک او تاریخی پلانونه دي چې د پاکستان استابلیشمنت کې د
فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوی تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، تا طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و یو سوء تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب له شمېر لوړ وي.
څو مسلې دي. لومړۍ مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ د کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استبلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړي دي او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې یا 100 کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراس خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلی خلک دي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړي توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څه وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د غوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استبلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوشش کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونا الته دی، لای کاروبارونا الته دی، لازمی اړیکی ورسره شته دی.
بله و مننه هم درڅه سلامات او سیکور ودان زم هم ام دې موضوع تر اتل مقانې سیب نه بده پختنه وکم چې پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیون پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي، دا اوس هم اندېښنې دادي چې هلته میشته افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان او زی هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی، هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له 3 کاله که 2 کاله حب سره مخامخ کیږئ. قانی صاحب څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي، هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اسلام باندې ماجرې داسې نه دي راغلي چې هغه سرنوشت دي او حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي یا پارټایا دغه سي هغه قبایلي علاقې چې په خوا د دې مرکزی حکومت لخوا اداره کېدلې د غریب په ځای کې پراتې دي، دا خلک وس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د باندو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه د سي دی او پاکستان دی او پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه زور نور باندې رسیدي، پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربیا زبو د صد نتیجې تر لاسه را نکړل، یو بل عملیات په دغه سیمو کې وصول شي. هدف یې دا و چې افغان ماجرین دې تواصل وکړي افغانستان ته لاړ شي، هغه هم په دې کې بریالي نشول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو داسې مصالحه متامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپل وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرخه په دغه کې په پیړیو پیړیو کې په ډیرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا او اته لسیزې پاکستان رامنځته شوی ده، د یو رسمي کرخه په توګه باندې خلکو نه ده منلي. او دلته یو مسله دا ده چې دغه کرخه شاوخوا دلته یو رقم کاروبار او افغان ترانزیت په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو، د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغه سبسیزي د بولدک د سګزیو نرزیو دغه سیدي خواته د ننګرهار د شنوارو ان تر هغه مومندو پوری دلته یو رقم کاروبار.
قاری صاحب مهرباني، دغه تل پراته ولسونه څومره اغیزمنی گیزه کدوی پخوا آزاد تګراتک پر پوله باندې بیا په دې روسي کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پرې خودل کېدل چې تګراتګو کې پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګراتک یې خې خې سره لري او یو ولس دی
یو خو دغه معاشي دغه دغه اقتصادي ژوند په یو آزاد تګراتک لري تړلې ده، او دا
آزاد تک دا تک دا سیار شوی چې د خلکو ژوند ور پورې تلنه وو ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کښې چې به کوم موټر خالي سو بېرته به څه د پېښور کارخانو ته یا به بولدک کښې چې کوم تجارتي موټر دغه سو هغه به حتما د کوټې ور هغه ته سو او په دغه ټوله دغې کښې د قبایلو یو رقم دغه د افغان ترانزیت فیس ته یو خاص دغه درلودی
همدرد صاحب دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې وو پخوا یې آزاد تګ راتګ و پر پوله باندې هیڅ د پاسپورټ یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده ما په دې وروستیو څو کلونو کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پرېښودل کېږي د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پرېښودل کېږي فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغسې پېښو ته زمینه برابره کړه ځکه ولسونه وو یو ولس و ستاسو په باور سره جلا سوی وو اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده اوس یې حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي
لکه څنګه چې مخکې وویلې له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بېلولو دپاره همداسې جوړ شوي وو کله چې دا خود مختاره سیمې وې تاسو ته بهتره معلومه ده په 2013 کال کې دغه ایجنسیانې چې وې د خود مختار قبایلي سیمې چې وې هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته بلوچستان خواته په اصطلاح دا د ډیورنډ کرښې ورهغه خواته قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو یعنې د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنټ زور نه و پرې رسېدلی خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی د دې نه په سو استفادې سره د قومونو په جنګولو سره او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره دغه خلک د خپلو اهدافو تر یو حده پورې ورسېدل مخکې دا کار نه کېده د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ورسره منل شوې وه چې د دغه خلک دا خلک به خود مختار وي آزاد به وي حتی مخکې بیا افغانستان ته راتللی شو ولته تحصیلات کول لیکن له بده بخته چې د ثور کودتا وشوله هر څه د پاکستان و طرف ته لاړل او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یې وو نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې هغه خپلو اهدافو ته رسېدلي دي د حکومتونو زور نه رسېده اوس یې زور رسېدلی دی او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې هم راغی دا داسې یو عادي حالت نه و یو کودتایي حالت و او دلته هم دغه کوم مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري او هلته یې وزیران سفرونه کوي کورونه لري کاروبارونه لري لیکن دوی هم یو نوه په دې خپلو جنګیالیو باندې تر یو حده پورې لاس برسری شوي نه دي یعنې زور یې نه پرې رسېږي ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوي نه دي دا تر اوسه په هغه پخواني فکر باندې دي نو زه فکر کوم دولتي اقدامات پخوا هم مفید نه وو لیکن اوس چې تر یو حده پورې د ډیورنډ د کرښې و هغه خواته پاکستان یو څه برلاسي ترلاسه کړې ده قبایل یې زام کړل د سیمې خاردار هغه تیر کړ او دې خواته تر یو حده پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل یې وکړل زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او اسټبلیشمنټ یو څه په دې مسله کې لاسبری دی او دې طرف ته څوک نه دی څوک نشته دی چې پوښتنه یې وکړي بدبختي ده
بله و کور ودان همدرد صاحب اوس راځي لکه په دې خبرې وکړو چې د بحث څو شیبو کې دا موضوع هم پاته نشي چې څنګه مخنیوی کېدلی سي پاکستاني چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ستاسو به په یاد وي چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یو ډیپلوماته هیناره بانیکار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنې وکړه تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي قانی صاحب څه فکر کوئ مخنیوی څه ډول کېږي د ډول پیښو همدرد صاحب وایي چې د طالبانو عام جنګیالي چې دي تر ډېره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغه سې یو پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لوېدلي د طالبانو جنګیالي او له بله پلوه څخه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته او که ضد احساسات نه دي هغه څه چې پاکستان ترسره کوي
هغه د سیمې د منافعو پر خلاف نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي، دې کومندې دي خو همیشه دغسې الجاري ګروپونه وو، الجاري ګروپونه وو چې تر وس پراس وه هر چا به په خپل سر اقدام کوو. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صد او اتیا فیصد زیات دي. دا پرونی پیښه چې په دا بولده کې سوې ده، دا شیرو اوبو سیمه ورته وایي، شیرو اوبه یو تاڼه وه پخوا د داود خان په وخت کې شهید په وخت کې بالکل فعاله وه. دوی په همو کنډرونو باندې غوښتو چې هغه زاړه دغه وي هغه راپورته کړي. دوی څو ځلې ورته ویلي چې په دې ځای کې تاسو به نشي کولی د شیرو اوبو په تاڼه کې، حتی شیرو اوبو تاڼې ځینې دغه ته ډېر رنجیدې شوي دوی هم دي. نو هغه ورته چې دا خو زموږ خاوره ده او تاسې په خپله باندې زموږ په خاوره کې ډېر رانیوتل یاست، افغاني دغه چې تاسې تاڼه ده هغه د پاته ده په خپلې تاڼې سره کار لري. په دې باندې دغه خبره سره دغه سوې وه او ډزې شروع شوې وې سهار، البته دا سهار په 12 بجې باندې دا کار شوی و. وروسته چې بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول، دغه څه ریګو خښتې و دغه چې سامان یې راوړ، هغه موټر یې ویشتلی و، پاکستانیانو پاکستاني ملیشیا ویشتلی و. له دې څخه وروسته شخاله پسې شروع شول او دغه ما کوم دغه چې دي په طالبانو کې دي ځینې منافع ده وایي چې دي کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه سي حالت راولي تر څو پورې دغه په سپین بولدک پر لار باندې چې کوم مسافر ځي او راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه له دغه حالت څخه واړی پاسپورټي کې ویزې ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقاماتو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه کړې ده چې په سرحد دی تاګ را تاګ د پاسپورت دی ویزه تابیسی. او طالبان دا نور سره مني او په دنیا بیا د خپل غوښتنه کړي وسیدا دغه دی د ویزه او د پاسپورت تابیسی هغه دا نه مني. په دغه لحاظ خلک تر فشار لاندې نیول کیږي، وختن په وختن باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک لری سولت زین نور کسانو سره رابطه وکړه، هغه ویل چې موږ ډزې نه دي شروع کړي، ډزې دې موږ د ریک پر موټر باندې شروع کړي چې کومې د پوستې جوړول لپاره د پوستې ته دغه تعمیراتي مټریال او مواد راغسول. او د دې هڅه دا د سي همیشه چې دغه کې برخوردونه کوي دوی کوي، یا د دوی د سي پټ انټيليجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي، یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي تر څو مهم هدف موږ دا درکوي. موږ احساس دغه ده، موږ داسې محسوسوو چې دوی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کړي چې بالاخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورټ امر ومني.
قانی صاحب، دغه د ډیورن کرښه همیشه حساسه موضوع و لانجمنه موضوع و، دولتونو یې هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی، البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای سي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لري شي، پرې د خودل شي چې د ولسونو آزاد تګ راتګ وکړي، که هغه تورخم وي، که هغه ډنډ پټان پاړه چنار وي، یا مثلا دغه د سپین بول د کچمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي، کله چې یو بل سره پرې نه خودل شي، نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب، دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تهځي د سیم را پرې کوي او بیا یې په کبار کې خرڅوي. پرون دا دغه شوې ده ځینې خو دغه له منځه وړی و سیلابونو، دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو اوبو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پودې سیځي، بیا وروسته دغه داسې ورځي د زابل په اعلی جرګه ورته وایي، له هغه ځای څخه دروازګۍ وله دروازګۍ کاپرسا وله کاپرسا څخه دغه د کمردین کاریز و دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس 40% د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وړی، ځینې د خلکو کاروبار نشته، دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي، او دا خلک دغه دې سره یو خواته څوک دی خواته دي، څوک دی خواته دي، څوک هلته دغه لري ادرا لري قبرستان لري، څوک دلته اوسیږي، څوک دلته اوسیږي، هلته اوسیږي، دې خواته قبرستان لري، مړي دې خواته راوړي، د چا لور هلته واده ده، د چا خور هلته واده ده. یعنی دا خلک داسې دي چې یو قوم یوه قبیله مثلا د برتانیې پر دوه سو ویشلی دي، د سلیمان خیل یوه قبیله د دینار خیل دا پر دوه برخو ویشلی دي.
د پلانډو کې خالص د پختنه کې جواب کوي ولسونه ول نه دي توانې د لچتر وسه په دې تیرو شاوخوا او اتول سيزو کې د غستون زه هواره کی ځکه د خو دې ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي
ګوره خو د ولسونه دي ته نه د پلیکل سيمي سيدي تشکیلاتي د غته ولار شي کنه د افغانستان حکومت هم د الجیروي ایجنټ کردار رو بولای دا د پاکستان حکومت هم د الجیروي ایجنټ کړه او دواړو کوشش کړي د سي لوټه کې دی او قدم ور باندې کې تر پلتي سي تر بوتي سي د مسلې د بیخکی یا بنیادی یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړي دا او نه افغانستان کړي دا افغانستان کې ټول حکومتونه یعنی ځاړه وخت راغلي تر اوسه پودې د مسلې څخه داسې تعامل ور سره کاوه سي تجارت ور باندې کاوه زر شابه وی څه پیسې بل هندستان سواختل سي د پاکستان زمګر د پاکستان زمګر د ډالر ډمبک بي وو او بس پدې باندې خلک ګولول او هغه بون له دې خدغه خدغه د خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیر مننه قانصب هم در څه تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې وځ دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند سره بیل شوې دي ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصله تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول سنزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي
زه فکر کوم ولسونه بل ډیر او خيار او بیدار اوسيږي او دغه سي مسائلونه یا دغه سي توتيو د سيسونه چې جوړيږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی خيار وي او دا سي خدامونه کې چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا چې موږ دا سي یو ملي حکومت نه لرو تر څو پوري نړیوالو سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سمبال په منطقه کې یو رول درلودلای یا داسې یو نظامی ځواک نه لرو لپاره بخته غني ګڼ مشکلات لرو نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیدو تر هغه وخت پورې موږ په پاکستان کې لپاره بخته کډوال لرو او د ماغه نه په دې تیرو تقریبا سلويختو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه الته کډوال چې دی هغه به لستونزو سره مخ شي نو زه فکر کوم چې دا ولوسونه به ډېر بیدار اوسيږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه په خوانې دود چې دا هغه ژوندۍ وساتي تر څو پوري چې د عدالت ملتونه راغی کیږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پوري چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي نو لوري کارغه دی چې دوی د نظامی خدماتو نه د نظامی خدماتو په ریکي ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروړه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره پر یو هده پوری ولاړو دیږي دا هغه متضرر شوی دی دا داسې خدماتونه باید چې هر رقم
کې
هغه ستر وشي او
ډیر ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسید لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیر ډیر مننه
گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناهکار شم گاټ په گلزار شم باغوان مستر ګړندوی چتا ګلو تا کتلی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر ژړلی دی د غم سپېړ می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بلد جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی